خبرونه لرو. مخکې لدې چې خبرونې ته ورشو، د خبرنو لنډیز یو ځل بیا. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي افغانستان کې وضعیت پیچلی دی او یوه عمده حل لاره د ټولګډونه حکومت جوړول دي. عبداللهیان پرون شنبه په تهران پوهنتون کې د وینا پر مهال وویل طالبان د افغانستان د ټولنې د واقعیت یوه برخه دي خو ټول واقعیت نه دي. هغه د افغان کډوالو په اړه وویل
تاسی دا افغانستان وګړي وګوري، هر بحران چې په هیواد کې راسي دوی زموږ پر لوري راځي. موږ په واقعیت کې 15 میلیونه افغان کډوال په خپل هیواد کې لرو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان په وینا طالبان نن د داعش ډلې په وړاندې جنګیږي، خو دا په دې معنا نه ده چې ټول ګډونه حکومت نه جوړوي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې 13,000 افغان کډوال د ایران له خراسان رضوي ولایت څخه ایستل شوي او افغانستان ته سپارل شوي. د بشری حقوقو مدافع رحیم جامع غوښتنه کړې چې د طالبانو لخوا له بشری حقوقو د سرغړونې موارد باید مستند او وڅېړل شي. د ښاغلي جامع څرګندونې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا برخې پرون پر خپل ایکس شبکه خبرې کړي. ښاغلي جامع په خپلو څرګندونو کې د دغو سرغړونو د مستندولو لپاره د قوي حساب کتاب غوښتنه هم کړې. د نومبر میاشتې 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه چې په دې مناسبت بېلابېلو سازمان نو لخوا یو شپړس ورځنی کمپاین هم پیل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان له هغې راهیسې هره ورځ د ښځو د حقونو او د بشري چارو د مدافعانو څرګندونې خپروي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره چې د طالبانو په کنټرول کې د وایي د ژمي له راتګ سره د ښارګوټو او د دنګو ودانیو مسؤلان دنده لري چې خپل د تودولو سیسټمونه برقي یا ګازي کړي. دغې ادارې پرون شنبه په خپله ایکس شبکه کې لیکلي دي چې د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره یې په ګڼ میشتو سیمو، دنګو ودانیو او ښارګوټو کې د خبرتیا لپاره څه باندې 2000 اطلاعیې خپرې کړي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د دوی څارونکي شپه ورځ د کابل ښار په ټولو برخو کې د هوا د ککړتیا سرچینې څاري او له سرغړونکو سره به قانوني چلند وکړي. د کرکټ تر 19 کلونو کم عمر لوبډله نن د کابل پر وخت سهار 10 بجې په خپله دویمه لوبه کې له نیپال سره مخامخېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه لري افغان لوبډله په ابوظبي کې کېدونکې نننۍ لوبه وګټي.
افغان د 19 کلنو کم عمر لوبډله نن د اسیا جام په لړ کې خپل دویمه لوبه د نیپال په وړاندې ترسره کوي. که څه هم لومړۍ لوبه د افغان لوبډلې په بریا تمامه نه شوه، ولې تمه کیږي چې نن به افغان لوبډله دا سیالي وګټي، ځکه زموږ لوبډله قوي لوبډله ده.
په اسیا جام کې تر 19 کلنو کم عمر افغان لوبډلې خپل لومړۍ لوبه د تیرې جمعې په ورځ د هند لوبډلې ته بایللې وه. افغان لوبډله به بل یا درېمه لوبه د روانې سه شمې په ورځ د پاکستان په وړاندې وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر اتومي تړون چې تهران د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره لاسلیک کړی و بې خاصیت او بل. حسین امیر عبداللهیان چې پرون شنبه په تهران پوهنتون کې خبرې کولې وویل هیواد غواړي پر اتومي تړون چې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورڅخه په یو اړخیز ډول وتلی و بیا کتنه وکړي. عبداللهیان ویلي څومره چې مخته ځي دغومره دا تړون بې خاصیته کېږي او دوی به هیڅکله ځانونه د تړون په تنګ تونل کې راګیر نه کړي. په 2015 میلادي کال کې د تړون له مخې د نړیوالو بندیزونو کمیدو په بدل کې تهران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو پریکړه وکړه. درنو اوریدونکو، اوس مو رابولو چې د لوبو له میدان خبرونه ووري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبله میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت مې ومني. د دې اونۍ په سپورتي خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې انګلستان ته ماتې ورکړه. د 19 کلنو ځوانانو اسیا جام سیالۍ پیلېږي، افغان لوبډله هم پکې ګډون کوي. هند تر نړیوال جام وروسته آسترالیا ته ماتې ورکړه. د 19 کلنو ځوانانو د فوټبال نړیوال جام جرمني وګاټه. د خزینه بیگ بیش لیگ پای لوبه ایډلیډ سترایکرز لوبډلې ګټلې. او د خبرونې په دویم نیمایي کې مدرته د لوبغاړو په فزیکی تکړخت مرکه کړې ده. په مرکه کې به واورئ چې یو لوبغاړی خپل فزیکی تکړخت څنګه ساتلی شي، او د دې ترڅنګ په راتلونکو نړیوالو سیالیو کې به د راشد خان ځایناستی څوک وي، لوبډل مشري باید څوک وکړي. دا پوښتنې د خبرونې میلمه دولت خان احمدزی ځواب کړي دي. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، را سره پاتې شي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې په یوې تمریناتي درې ورځنۍ سیالۍ کې خپل سیال انګلند ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. دا لومړی ځل و چې یادو لوبډلو د کرکټ دوستانه سیالي ترسره کړه. امید زهیرمل نور تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان الف لوبډلې د انګلند الف لوبډلې ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د درې ورځنۍ تمریناتي سیالۍ په وروستۍ ورځ افغان ابدالیان کرکټ ملي لوبډلې د انګلند لاینز لوبډلې د 120 منډو هدف ته 5 لوبغاړو په اوټ کې دوه پوره کړ او د 5 وکټو په توپیر یې لوبه وګټله. افغان کرکټ بورډ وایي د افغان لوبډلې په ګټه په وروستۍ پاڼې کې درویش رسولي 50، احسان جنت 29 او لوبډل مشر اکرام علي خیل 22 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. یاد سیالی چې د دواړو کرکټ بورډونو په ګډ لګښت عربي متحده اماراتو په ابوظبي ښار کې وشوه. انګلند په لومړۍ پاڼې کې 130 منډې کړې وې چې په ځواب کې افغانستان 120 منډې وکړې. په افغان توپوهونکو کې لوبډل مشر اکرام علي خیل او درویش رسولي په لومړۍ پاڼې کې په ترتیب سره 1500 منډې کړې. په دویمې پاڼې کې انګلند یو اروپیا خطوپوهنه ونه کړه شوه او ټول لوبغاړي په 130 منډو آؤټ شول. په دویمې پاڼې کې افغان لوبډلې ته د 130 منډو هدف ورکړل شوی و چې د 5 وکټو په آؤټ کېدو سره یې پوره کړ. په دې سیالۍ کې کیڼلاسي ورو توپ اچونکي ضیاء الرحمان اکبر په دواړو پاڼیو کې د انګلستان لس لوبغاړي آؤټ کړل. همداراز سلیم صافی درې، ظاهر خان او شرف الدین دوه وکټې واخیستې. د افغانستان کرکټ بورډ مسؤلین وایي د یادې لوبې څخه یې موخه د الف لوبډلې بوخ ساتل او د سور توپ سره د هوایي خبلتیا ده، څو د ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو لپاره په بشپړ ډول چمتو اوسي. د ویلو ده چې یادو لوبډلو په لومړي ځل درې ورځنۍ سیالۍ وکړه.
د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې په اسیا جام سیالیو کې د ګډون په موخه د دسمبر په 6 نیټه عربي متحده اماراتو ته سفر وکړ. افغان لوبډله به د دې نړیوال جام په ګروپي پړاو کې له هندوستان، نیپال او پاکستان سره سیالي وکړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
د افغان 19 کلنو کم عمر ملي لوبډله به چهارشنبه د دسمبر په 6 نیټه متحده عرب اماراتو ته روانه شي، تر څو هلته په د 19 کلنو کم عمر لوبډلو په آسیا جام کې ګډون وکړي. البته نن دوی د افغانستان کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس نصیب خان سره یو ناسته درلوده چې په دغه ناسته کې دوی ته ډاډ ورکړل شو او د دوی نه دا هیله څرګنده شوه چې دوی به انشاءالله په دغه راتلونکو سیالیو کې ښه وځلیږي. نو افغان لوبډله په ای ګروپ کې د پاکستان، هندوستان او نیپال سره ځای لري او خپلې د لومړي پړاو سیالۍ به هم د هندوستان، نیپال او پاکستان په وړاندې ترسره کړي. د دوی لومړۍ لوبه د جمعې په ورځ د دسمبر په 8 نیټه د هندوستان په وړاندې، دویمه لوبه د نیپال په وړاندې د دسمبر په 10 نیټه او دریمه لوبه د پاکستان پر وړاندې د دسمبر په 12 نیټه باندې ټاکل شوې ده. همدارنګه که خدای کوي موږ بل پړاو ته لاره پیدا کړي، نیمه پایلو به ته نو نیمه پایلو به بیا د دسمبر په 15 تاریخ باندې دي او همدارنګه پایلو به د دسمبر په 12 نیټه سکیجول شوې ده.
د یادو سیالیو لپاره یو اونۍ وړاندې کرکټ بورډ د نصیر خان تر لوبډل مشرۍ لاندې 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه چې 9 احتیاطي لوبغاړي هم پکې شامل دي. د ولیدا چې افغانستان په 2010 زیږدیز کال کې د آسیا جام په د سیالیو په پایلوبه کې پاکستان ته ماتې ورکړې وه.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د هند کرکټ ملي لوبډلې تر نړیوال جام وروسته آسترالیا ته د شلو ورځو سیالیو په لوبلړۍ کې 15-1 په مقابل کې ماتې ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې د هند او آسترالیا مخکښ لوبغاړي په دې لوبلړۍ کې ونه لوبېدل. د شلو ورځو په دې سیالیو کې یو اربیا میکسویل ډېر خزلېدلی دی. له سالی محمد سالی نور تفصیل اورو.
هندوستان تر نړیوال جام وروسته خپل لومړی لوبډړی د نړیوال جام له ګټونکو لوبډلې استرالیا سره ترسره کړ چې څلور د یو په مقابل کې وګټله. دا د شل اوریزو سیالیو لوبډړی و چې د نومبر میاشتې پر درویشتمه نیټه پیل او د دسمبر پر درېمه نیټه بشپړه شوه. د دې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې هند د دوو وکټو په توپیر سیالي ګټلې وه. آسترالیا د 208 منډو هدف ټاکلی و چې هند په وروستي اوور کې د 8 وکټو په سوځېدو سره پوره کړ. آسترالیا ته جاس انګلس 110 منډې کړې وې او هند ته بیا لوبډل مشر سوریا کومار یادوف 80 منډې وکړې چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم ګټلې وه. دریمه سیالي چې د نومبر میاشتې پر 26 نیټه ترسره شوه هند د 44 منډو په توپیر ګټلې وه. هندي لوبډلې لومړی توپ وهنه کړې وه چې 215 منډې یې کړې وې. آسترالیا بیا د 9 وکټو په سوځېدو سره 191 منډې وکړې. په دې لوبه کې هندي یس شوی جایسوال چټکې 350 منډې کړې وې چې د لوبې د غوره او اغېزناک لوبغاړي په توګه نومول شوی و. دریمه سیالي بیا ماکسویل د چټکې سلیزې په مټ آسترالیا ته ګټلې وه. دغه لوبه د نومبر پر 28 نیټه ترسره شوه. هند 222 منډې هدف ټاکلې و چې آسترالیا د وروستي اوور په وروستي توپ پوره کړ. د هند لپاره روتراج ګایګواک 123 او آسترالیا ته میکسویل 104 منډې کړې وې. ګایګواک د اغېزناک او میکسویل د غوره لوبغاړي جایزې ګټلې وې. په څلورمه سیالۍ کې هندي لوبډلې د 16 منډو په توپیر لوبه وګټله. هند چې یو وار بیا توپ وهنه کړې وه 115 منډې وکړې، خو آسترالیا یوازې 145 منډې وکړای سوې. د هند لپاره دا ځل اکشر پټیل په توپ اچونې کې ښه ځلېدلې و او د لوبې د غوره او اغېزناک لوبغاړي جایزې ګټلې وې. هغه په څلورو اوورونو کې 16 منډې ورکړې وې او درې مهم لوبغاړي یې سوځولې وو. پنځمه سیالي چې د دسمبر پر درېمه نیټه په بنګلور کې ترسره شوه، د 16 منډو په تفاوت سره هند وګټله. بیا هم هند هدف ټاکلی و. د لوبډلې 116 منډې کړې وې او استرالیا یې په ځواب کې 145 منډې وکړې. د دې لوبې غوره لوبغاړی هم اکثر پټیل ونومول سو. نوموړي دا ځل په توپ وهنه کې هم 10 منډې کړې وې او 1 لوبغاړی سوځولی و. د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه بیا د هند ورو توپ چوونکی روی بشنوی ته ورکړل سو. هغه ټول ټال 9 لوبغاړي سوځولې وو. د ویلو دا چې د آسترالیا لوبډلې د 500 اوریزو نړیوال جام په پایلوب کې هند ته ماتې ورکړې وه او تر یادې پایلوبې سم د لاسه وروسته د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړې چې د دواړو لوبډلو ځینې مخکښ لوبغاړي په دې لوبلړۍ کې ونه لوبېدل.
د استرالیا د خزینه او د بیگ بیش لیگ د سګنی پړاو په پایلوبه کې د سټرایکرز لوبډلې برزبن هیت تماتې ورکړه او په پرله پسې ډول اتلولي وګټله. دغه پایلوبه چې د دسمبر په 2 نیټه د استرالیا په ایډلیټ ښار کې ترسره شوه، د سټرایکرز لوبډلې د 126 منډو په هدف ټاکلی وو او هیت لوبډلې د 8 وکټو په سوځېدو سره 122 منډې وکړې چې د 3 منډو په توپیر لوبه وبایلله. په پایلوبه کې د ایډلیټ لوبغاړي امندا جادي ویلنګټن غوره لوبغاړي وټاکل شوه. هغه د 14 منډو په بدل کې 3 وکټي وسوځولې. د ټورنمنت د غوره لوبغاړي جایزه بیا سریلانکای چماري اتاپتو ته ورکړل شو. هغه چې د سیدنی تندر لوبډلې لپاره سکل سیالي وکړي په ټول ټورنمنت کې 9 وکټي اخیستې وي او 522 منډې جوړې کړې وي. د ولید چې یاد سیالي د اکتوبر میاشتې په 19 نیټه د ټول لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي. د جرمنی د ولس کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د فرانسې په ماتولو سره د فوټبال نړیوال جام وګاټه. د فوټبال نړیوال جام یا فیفا له لوري د ولس کلن فوټبالرانو نړیوال جام په انډونیشیا کې ترسره شو. په پیلوبه کې جرمنی او فرانسې د دوه ګولونو په وهلو سره د لوبي وخت بشپړ کړ، خو د پینالټي شوټونو په مرحله کې 4-3 پر وړاندې جرمنی بریا خپل کړه. یاد نړیوال جام د 4 هیوادونو ترمنځ د نومبر میاشتې په 10 نیټه پیل شوی و. د ولو د چې دا د جرمنی د ولس کلن ځوانانو لومړی اتلولي ده او د مالی هیواد بیا د دریم مقام ګټلو لپاره ارجنټاین ته ماتې ورکړه.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د پاکستان غوره لیگ یا پی ایس ایل سیالیو لپاره درې افغان لوبغاړو خپل قراردادونه د راتلونکي پړاو لپاره وغځول. رحمان الله ګربز یو وار بیا د اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې سره د لوبېدو تړون کړی دی. دغه راز مجیب الرحمان بیا د پېښور زلمو لپاره د لوبېدو تړون لاسلیک کړی دی. همدارنګه حضرت الله زازی به هم د پېښور زلمو په لوبډله کې لوبه وکړي. تر دې دمه د راشد خان او د فضل حق فاروقي د لوبېدو په تړاو خبرونه نه دي ورکړل شوي. دغه راز د دې لیگ په تیر پړاو کې د افغانستان بل پیاوړي لوبغاړي عظمت الله عمرزی هم لوبه کړې وه چې سکالې د لوبېدو په تړاو څه نه دي ویل شوي. اوس د خبرونې دویمه نیمایي د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې درته ځانګړې مرکه وړاندې کوو. دا ځل مو له پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي سره ځانګړې مرکه کړې ده. په دې مرکه کې به د لوبغاړو د فزیکي تکړښت، د راشد خان د راتلونکي، د هغه د ځایناستي او نورو مواردو په تړاو خبرې واوري. نور په مرکه کې
احمدزي سره په پیل کې درته هرکلی کوم. لومړۍ پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان د ملا عملیات تر سره کړی دی، ولی د ملا عملیاتو ته اړ شو؟
راشد خان که موږ وګورو پر ټول کال کې د لس ورځې یا نه ورځې یا شل ورځې ریسټ هم نه لري، نو دغه ټول د لوبو هغه د بالینګ د لوډ وجه ده. بل دلته یو بل برخه دا ده چې اکثر سړی په پریشر کې، د پریشر په حالاتو کې بالینګ کول دا په ذهن او په باډي باندې ډېر زیات بوج راولي، او مسلسل په پریشر کې لوبې کول، مسلسل غټې لوبې کول، مسلسل سختې لوبې کول. لکه موږ که وګورو یو صحیح ټي ټوینټي میچ د یو څلور ورځني میچ یا د فور ډي میچ دومره انرژي واړي. دغه ریکوري سیستم چې دا بیا بیرته پلیر چې دا څنګه ریکور کوي، دا د ریکوري سیستم هم سړی نه غیر منظم سی. ریکوري کې موږ ویلی شو چې موږ د خوب سیستم، د موږ د خوراک سیستم، د موږ بیرته هغه کوم زور سی، د موږ وجود کې هغه سینس پاور سی کمیږي، د بیرته جیته راوستل، نو دا ټول شیان ته بیا ټایم پکار وي، او هغه ټایم سی دا راشد سره کم ده.
آیا په راشد خان باندې د لوبو فشار زیاتو؟
دی یو سپورټسمن لپاره د لوډینګ لپاره ډیر زیات ضروری ده چې هغه د ان سیزن او پری سیزن او پوسټ سیزن کې باید کوم کارونه وکړي. ان سیزن کې موږ اکثر سیدا د کرکټ په مهارتونو باندې کار کوو، پری سیزن کې موږ په فټنس باندې ډیر زیات تمرکز یې، او په پوسټ سیزن کې که څه انجینیانی وي یا ریسټ ضرورت وي، یا ذهني ریسټ ضرورت وي، یا فزیکل ریسټ ضرورت وي، نو یا کوم انجری یا کوم مسلز یا کوم نور دسی ویکنسیز دي، دغه د ډیولپمنټ د پاره چې دا کار کیږي. راشد خان ډیر زیات مصروف ده، او هغه ټول کال سیدا کرکټ کوي، او دغه لوډ سیدا دومره لوډ د انجری باعث خامخا کیدای شي. نو راشد خان د پکار دی سه د خپل لوډنګ یا اوور لوډنګ خیال وساتي. دای باید په هفته کې څومره ورنه وکي، یعنی یا په کال کې څومره ورنه وکي، یا په ان سیزن کې دای باید څومره ورنه وکي، په پری سیزن کې څومره ورې وکي. دغه لوډنګ سیدا د لوډنګ څخه خیال نه ساتل سينو دي، انجری باعث خامخا کیږي.
یو لوبغاړی باید په یو میاشت کې څو یو ورځنۍ یو شلوریزي سیالي وکړي.
یو لوبغاړی باید د میچونو په صورت کې نسمه درته ویلی، خو یو لوبغاړی باید څومره ورونه وکړي، نو کم از کم په هفته کې باید یو څوک باید او د عمر په لحاظ باندې ډېر زیات بدې کې خبر راځي که یو سړی ولس کلنی، هغه باید د ورځې یا د هفتې څومره بالینګ وکړي. نو دا پنځلس اورو پورې دی کولای سي، یا پنځه ویشت اورو پورې د هفتې کولای سي وکړي. بیا چې څوک نولس کلن وي څومره اورونه کولای سي، دېرش اورو پورې کولای سي. بیا سړی ایلیټ لیول کې کرکټ کوي، هغه ته موږ اټانمس سټیج وایو، هغه کې موږ پنځه دېرش څلوېښت اورو پورې کولای سو داسې اورونه وکړو. خدای سره بیا سې پریشر موږ اضافه کړو، دې سره موږ میچونه میچ وګورو، دې سره موږ پوره فیلډنګ اضافه کړو، نو دا بیا سیدا په باډي باندې زیات لوډ راولي. نو بار بار مونږ به د غدي لوډینګ او دی اوور لوډینګ خبره کوو چې دا باید صحیح تنظیم کې راشد او نو دای بو کول شي هر وخت فټ پاتې شي. د دې مثال مونږ د انګلند دی فاست بالران ورکو کته چې ته جیمن ریسن بالینګ کوي نو هغه یو ټیسټ کوي یو ټیسټ نه کوي هغه سدا یو فارمیٹ ته سدا ساتلې ځکه هغه دی لوټ خبره ده دی عمر خبره هم ده نو دی لوډینګ خیال ساتل په سپورټس کې ډیر زیات ضروری دي کنه بیا دی انجری بایس ګرځي.
د فټنس یا فزیکی تکړخ په اکل راته وای په کرکټ کې رول څومره ده او څومره مهم ده چې باید لوبغاړي خیال وساتي؟
بالکل فټنس سدا د هر سپورټس یو برخه تضمینوي او سپورټس سدا وجود کې درې قسمه ډیولپمنټ راولي سی او تمنګ اجیلیټی وایو بل ته کوکنس وایو بل ته سپیډ وایو دا درې وړه شیان سی دی د یو ټکنیک دی عملی کول او د ټکټیک دی عملی کول د پاره ډیر زیات ضروری دی. یا د تا په ذهن کې چې شی ګرځي هغه ته د عمل بڼه ورکول کی ورکې نو د پاره فټنس سی ته باید سپر فټ اوسېږي او فټنس دې لپاره ډېر ضروري ده چې ته کنسیسټنټ یا ډېر وخت لپاره کولی شې چې ته لوب وکې یا یو هر میچ پوره وکې او ته انجرډ هم نه شې یا ډېر زیات میچونه یا ډېر زیات اکټیویټی نه وکې چې ته انجری نه بچې او مطلب خوږېږې نه خوږ نه او نور داسې د ستړیا ولو احساس سره او نورو داسې مختلف مشکلاتو نه یو سپورټسمین ژغوري. نو فټنس چې ده ډیر مهمه برخه ده دی هر سپورټس او په کرکټ کې سدا بیا ډیر زیاته مهمه ځکه ده ست به درې ساعت یو نیم ساعت آل اتا ست به دو نیمې یا درې ورځې په ګراوند کې تیرې نو فټنس سدا دې لپاره ډیر اړین ده. نو فټنس نه بغیر سدا یو لوبم نس کېدای ځکه اول باید سړی فټ اوسېږي بیا سدا نور مهارتونه سدا کې هر سپورټس دی هغه په ګراوند کې عملي کوي.
بیرته د راشد خان په تړاو پوښتنه کوم. فکر کوي راشد خان یو نیمه میاشت بعد چې ډاکټرانو ورته ویلي دی به د لوبو جوګه شي ستا هم همدان دی چې په یو نیمه میاشت کې به هغه بیرته لوبغالو ته راوګرځي؟
بالکل راشد خان خبرو ته سي ګورو او د دغه طرف نه کوم خبرونه راځي د دې معلوماتي چې دای به ډیر زر جوړ شي خو د ما پان باندې راشد خان د څومره ریسټ ورکول سوی وی 15 ورځې شل ورځې یو عمر نور بدای د ریهب د پاره وخت ونیسي ځکه زده یې به ریسټ یو ځانته یو برخه ده لکه انجن رستا او ریهب بیا بل برخه ده سره کې بدای کم کم لګ لګ بالینګ کوي او رور او فټنس ته راځي منډو ته راځي او دی د هغه ځای فلیکسیبلټی او هغه ځای د اپریشن کړی د غجی سترنت په بیرته جوړی سی بیا انجرډ نسی بیا مسلز ویک نسی یا څه نور نقصانونه رسیږي نو راشد خان سدا کم از کم سلوی خرزی یا 50 ورځې ته ضرورت لري سدا بیرته ریکور سی نو ګومان دی وسی سی په یو نیمه میاس بعد دای دی لوب کول لپاره جوګه شي.
چې راشد خان نوی د هند خلاف چې د روانې جنوري په لومړیو کې لوبلړې ورسره افغانستان لري د راشد پنشتون کې به لوبډل مشري څوک کوي او ستالان د څوک باید لوبډل مشر شي؟
دی لوبډل مشري د پاره د راشد په ځای باندې یو دیسه لوبډل مشر پکار ده چې هغه په فیوچر کې به دی منګا لوبډل مشر وي. نو د ما پان په ابراهيم زدران ډیر کاروسی د دې پوزیشن د پاله دی ابراهيم ترين سي ابراهيم د رامخ کې رامخ کې سی او په باندې ټرست په باندې باید موږ ټرست وکړو.
ورسته پښتنه کوم د راشد خان بدیل څوک دی چې باید دغه پنشتون کې لوبډل کې ولو بول شي؟
راشد خان کلو بنه کې موږ کیس احمد لرو کیس احمد کافی تجربه لري ایکسپیرینس هم ده او ډیر خلک بریکر ده ورسره بیټسمن ده فیلډینګ له هر چانه ډیر ښه ده او ډیر فټ ده ډیر فزیکل فټنس هم ډیر ښه ده. نو واحد مونږ د سی او سو کلرو سیغه باندې د راشن د با ټرست کولای سو غا کیس احمد ده.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
درنو اوریدونکو د دې اونۍ لپاره د لوب له میدانه ونیز سپورتي خبرونه پای ته ورسیده. تر بیا مو الله مل شه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال. ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 21 201.
Kill it. چنار آخسته یور دی چنار